سلامونه وخت په خیر تاسو زموږه غلا ازادي رادیو نه اوري په مخکې د دې سات خبرونه ده. د اسلامي دولت خراسان څنګه یادای شو د سلواغ دروښتمه د کندوز ښار په مرکز کې د کابل بانک څنګه بهر د 14 مسولیت په غاړه واخیست. د فرانس پریس خبری آژانس د دایشت دی ویلمی په حواله چې د سلواغ په دروښتمه د دې ډلې په مخ ټلګرام چینل کې خبره شوې ده ویلي چې ځانمرګي بریده د طالبانو یو شمیر حکومتي کارمندان په نخ کړی چې د کابل بانک څنګه بهر د خپلو معاشونو ترلاسه کولو لپاره راټول شوي وو. په کندوز کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویان جمعالدین خاکسار پرون وویل چې په کندوز ښار کې په یوه ځانمرګي برید کې 15 تنه چې ملکي وګړي او د دې ډلې د امنیتي ځواکونو غړي هم پکې شامل دي وژل شوي دي. هغه دا هم وویل چې په دې پیښه کې اووه تنه نور ټپیان شوي دي. خو د طالبانو دو سرچینو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نمونه یې واخیستل شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پیښې د مړو شمیر د 1411 ترمنځ وباله. دا برید یوه ورځ وروسته له هغه وشو چې ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان او سیمه کې د داعش د خراسان ولایت څانګې لخوا د رامنځته شویو ګواښونو په اړه د بحث لپاره یوه غونډه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه د افغانستان لپاره حیاتي رول لري او د نړیوالو جرمونو لپاره د حل لار ده. ښاغلی بینټ پرون په ټویټر کې ولیکل چې د نړیوالې جنایي محکمې پر وړاندې بندیزونه دا محکمه کمزوري کوي او د نړۍ په کچه د بدترینو جرمونو لپاره د عدالت او جبران لپاره د قربانیانو هیلې له منځه وړي. سپینې ماڼۍ د فبروري په 6 اعلان وکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جرمونو پر نړیوالې محکمې د بندیزونو لګولو اجرایوي فرمان صادر کړی دی. د دې اقدام دلیل د سپینې ماڼۍ لخوا د محکمې په بی بنسټه تحقیقات وو چې متحده ایالات او اسرائیل یې په نخښه کړل. پاکستانی پولیسو علي وزیر د 2023 کال په اگست کې د دې هیواد په پلازمین اسلام آباد کې ونیو چیرته چې هغه د مخدره توکو په قاچاق او پر پولیسو د برید په تور تورن شو. هغه وخت د پاکستان یوې محکمې د ضمانت په بدل کې د علي وزیر د خوشی کېدو امر وکړ خو هغه خوش نه شو او د اسلام آباد له زندان څخه د راولپنډۍ زندان ته ورپسې د پنجاب ایالت څخه مختلفو زندانونو ته او په پای کې د بلوچستان زندان ته ولیږدول شو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مدافع وکیلانو او ملاتړو یې پر علي وزیر لګیدلې تورونه د سیاسي انګیزو پر بنسټ تورونه بللي او د هغه د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. د سې شنبه په ورځ د سلواغې په دروښتمه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فدرالي کارمندانو د شمیر د کمولو لپاره یو فرمان لاسلیک کړ چې د ایلن ماسک په مشرۍ د حکومت د مؤثریت ادارې ته یې ډیر واک ورکړ. دا حکم له ټولو فدرالي څانګو او ادارو څخه غواړي چې د ښاغلي ماسک له ټیم سره کار وکړي څو د کارمندانو د پام وړ کموالی او ممکن د ځینو څانګو ادارو له منځه وړلو لپاره لارې چارې ولټوي. د دې امر تر لاسلیک مخکې ایلن ماسک چې په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په دفتر کې وو خبریالانو ته وویلې فدرالي حکومت به د لګښتونو کمولو پرته دیوالي شي. هغه ژمنه وکړه چې د حکومت د بودیجې سپما به $1 trillion ته ورسوي او زیاته یې کړه چې د فدرالي حکومت د لګښتونو کمول یو انتخاب نه دی بلکې یوه اړتیا ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له زندان څخه د یو امریکایي ښوونکي مارک فوګل د خوشی کېدو څخه هرکلی کړی. ښاغلی ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې له فوګر سره د سې شنبه په ورځ په لیدنه کې وویل چې د روسیې په زندان کې له 3.5 کلونو وروسته د خوشی کېدل د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې د روسیې د ښه نیت په نښه دی. د عربي ټولنې عمومي منشي احمد ابو الغیت وایي د غزې د ترانګې او لویدیځې غاړې له سیمو څخه د فلسطینیانو بې ځایه کول د سیمې لپاره د منلو وړ نه ده. د فرانس پریس خبری آژانس د خبر له مخې ښاغلی ابو الغیت نن په دوبۍ کې د عربي لیک ټولنې د غړو هیوادونو په سرمشریزه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې طرحې په اړه چې وایي د غزې اوسیدونکي د بل ځای ته کډه شي د یوې پوښتنې په ځوابولو کې وویل دا د عربي نړۍ لپاره چې له سلو کلونو راهیسې د دې مفکورې سره مبارزه کوي د منلو وړ نه ده. او افغان کرکټ ملي لوبډله بنن نن سهار د 2015م کال د تلولۍ جام سیالیو کې د ګډون په موخه د پاکستان لاهور ښار ته ورسېدل. افغان کرکټ بورډ ویلي افغان لوبغاړي به د یوې اونۍ په اوږدو کنډیشننګ کمپ کې برخه واخلي چې پکې به د پاکستان الف لوبډلې او د نیوزیلینډ په وړاندې دوه تمریناتي لوبې هم پکې شامل وي. مخکې له دې چې د فبروري په 1 په کراچۍ کې دوی د سویلي افریقا سره خپله لومړنۍ رسمي لوبه پیل کړي. ترنوریدونکو د خبری مجلې ته موزه فرشته سهاګ د طاهر روشان په تخنیکی همکارۍ هرکلای کوم. د راپورونو په لړ کې ورا سره واوري چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه په کندز کار کې د تیر ورځې ځانمرګي بریت مسؤلیت ومنه. په دې کې ډېر شمېر افغان وګړي هم وژل شوي دي چې کورنۍ یې وایي
نو د شنبې په ورځې منظوري راغلې وه. موږ ته زنګ ووهه چې زما منظوري راغله او زه اوس رسمي استاد شوم. هغې کارډ جوړو بس دغسې واقعه وشوه.
او د دې ترڅنګ د نړۍ او افغانستان اړوند نور راپورونه هم شته، خو د هلمند ولایت یو راپور د تلرو چې په هلمند ولایت کې د چرګانو د فارم لرونکو نه بعد دوی د ستونزو په اړه واورو.
په خاصیت لرو چې مثال زموږ د نه کیفیت پیدا کړي او بل د بازار مثال د منډي په خاطر موږ په بازار کې د منډي یو شی ولرو چې موږ د خپل مال ته وروو باسو.
دغه راپورونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې را سره ولیدل شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
څنګه خبری مجلې ته بیا هم خراغ لسته. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه په کندز ښار کې د تیر ورځې د ځانمرګ بریت مسؤلیت ومنه. فرانس پریس خبری اژانس د داعش د اعلامیې په حواله چې د اومغ په نوم د دوی په ټلګرام چینل کې خبره شوې ده یو راپور ورکړی چې دا د انتحاري حمله د طالبانو په هغو غړو شوی چې کابل بانک ته د خپلو معاشونو د اخیستلو لپاره تللي وو. د دې پیښې د قربانیانو ځینې نږدې کسان او د کندز اوسیدونکي بیا وایي چې دا پیښه ورته ډیره د اندېښنې وړ وه او د طالبانو له حکومت غواړي چې د نامنیو مخه دې ونیسي. نور حال په دې راپور کې
ډیر زیات په غربت کې ان چې د خپل د اتلی ورشي.
ډاکټر محمد محمود زید د کندوز په هنتون د استاد ډاکټر محمد شهابی سالرزی چې په کندوز کې پرون سه شنبه د فبروري 11 په یو انتحاري حمله کې وژل شو نږدې دوسته. نو موړی ازادي راډیو ته ویل چې ډاکټر شهابی د کوناړ د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکو چې تازه په کندوز پونتون کې د استاد پتوګه مقرر شوی او غختلی له کابل بانک د خپل اکاونټ کارت تر لاسه کړی.
ډیر وخت نه زه سرشناخت لرم رفت آمد ډیر زیات په غربت کې درس وایل. نو د شنبې په ورځ منظوري راغلی و. موږ ته زنګ ووهه چې زما منظوري راغله او زه اوس رسمي استاد شوم. هغې کارډ جوړو بس دغسې واقعه وشوه.
د وای ډاکټر شهابی د استوماتولوژي په برخه کې زکړې کړې وی او له فراغت وروسته د کندوز په قلعهزال ولسوالۍ کې ماینه خانه خلاصه کړې و چې د کندوز په پوهنتون کې د کدري بست لیلان وروسته د پوهنتون ته د استاد په توګه بریالی شو. خو نوموړي د ښاغلي شهابی د شخصي ژوند په اړه معلومات ورنکړل. د کندوز د سې شنبې د ورځې د سهار 8 بجې په دې انتحاري حمله کې د سیمه ییزو چارواکو په خبره 15 تنه ووژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي. د دې پیښې مسؤلیت داعش خراسان څنګه منلی. فرانس پریس خبری اژانس د داعش د اعلامیې په حواله چې د ایماغ په نوم د دې ډلې په ټلګرام چینل خپره شوی راپور ورکړی چې دا انتحاري حمله د طالبانو په هغه غړو شوي چې له کابل بانک نه بیرون د خپلو معاشونو د اخیستلو لپاره راټول شوي وو. که څه هم په دې پیښه کې د تلفاتو د زیاتېدو په اړه راپورونه خپاره شوي او پرون هم له پیښې وروسته په کندوز کې لږ تر لږه 2 طالب سرچینو ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې له 15 تر 18 تنه وژل شوي. خو په کندوز کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانۍ ویان جمعه الدین خاکسار د چهارشنبې په ورځ ټینګار وکړ چې د تلفاتو په شمیر کې بدلون نه دی راغلی. نوموړي د غراز د دې پیښې له امله د ټپیانو روغتیایي وضعیت هم د ډاډ وړ وباله.
ټپیانو صحیح وضعیت الحمدلله د ډاډ وړ ده. هیڅ نو مشکل نشته او موږ د کندوز ولایت ټولو شریف ولسونو ته ډاډ ورکوو چې داسې پیښې امین بنې صادقانه موږ ته وسپارو.
دا په داسې حال کې د چلدی پیښې وروسته د کندوز یو شمیر اوسیدونکو د نامنۍ د پیښو د زیاتېدو له امله اندېښمن دي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د خلکو امنیت ټینګ کړي. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اتفاق کې در کندوز دیرو افتی خیلی
دی پیخ وروستا د کندوز اوسیدون کی ډیر اندیښمن دي. زه خپل د کندوز د اوسیدون کی په توګه د امنیت په اړه اندیښنه لرم. حکومت باید د خپل خلکو امنیت وساتي. دا رښتیا هم ډیر اندیښمنونکی وضعیت دی چې په یو امن سیمه کې دا ډول پیښه رامنځته کړي.
په کندوز کې د داعش دا انتحاري حمله یوه ورځ وروسته لاقې وشو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په اړه په یوه ځانګړې غونډه کې په سیمه او افغانستان کې د داعش د ګواښونو د ډېرېدو په اړه اندېښنه وښوده. په امنیت شورا کې د متحده ایالاتو استازي وویل چې د داعش خراسان څانګه په ځانګړي ډول په افغانستان او پاکستان کې لا هم د نویو کسانو د جذبولو وړتیا لري. طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د داعش او نورې وسله والې ډلې په افغانستان کې له منځه تللې او عملاً د افغانستان له خاورې هیڅ بل هیواد ته ګواښ نه دی متوجه. دې وزارت ادعا کړې چې په افغانستان کې د نامنې د پیښو عاملین د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته خوندي ځایونه لري. په افغانستان کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته د نامنې د ډیری پیښو مسؤلیت داعش ډلې منلی. د تیر 2024 د دسمبر په 11مه په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی باندې د مرګو نظام مرکې بریت مسولیت هم د ډلې اخیسته وو.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو خبری مجله له آزادۍ رادیو نه اوریدئ. ملګرو ملتونو یوې ادارې په افغانستان کې د بیګوم رادیو د خبرونو د بندیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو تیر ورځ ویلي د دې رادیو د خبرونو بندول د افغان ښځو پر وړاندې یو بل ګام دی. په افغانستان کې یو شمیر خبریالانو هم آزادۍ رادیو ته وویل چې دوی د طالبانو لخوا د رسنیو پر وړاندې د محدودیتونو او یو په بل پسې د بندولو په اړه ژور اندېښنه لري. نور جزئیات په دې اړه له سنا ککړه ورو.
په افغانستان کې د بیګم رادیو پر خبرونو د طالبانو د بندیز په تړاو د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو وایي د دې رادیو د خبرونو بندول د ښځو د غږ د غلي کولو او د زده کړو د فرصتونو د قرباني کولو لپاره یو بل اقدام دی. یا د ادارې د سې شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د بیګم رادیو د بندېدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره زیاته کړې چې دا په افغانستان کې یوازینۍ رسنۍ وه چې مشري یې میرمنو کوله. د ملګرو ملتونو د غاړوند سازمان ټینګار کوي چې یو ځل بیا د افغان میرمنو غږ غلی او د دوی د زده کړو فرصتونه لا قرباني کیږي. یونسکو په داسې حال کې په دې اړه اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې یو شمیر خبریالان هم په دې هېواد کې پر دوی او پر رسنیو د بندیزونو له ډېرېدو شکایت کوي. یوه ښځینه خبریاله لیدا چې پر رسنیو د طالبانو د بندیزونو له امله وزګاره شوې وای د آزادو رسنیو بندول پر ټولنه منفي اغېز لري.
رادیو بیگم تنها رسانه ای بود که در افغانستان توسط زنان اداره می شد.
در بیگم رادیو یوازینه ای رسانه ای وچه پا افغانستان که در میرمن و لخواه اداره که ده. خلا بعد مرغه در بیان در ازاده ای زد در طالبان و دلی در دی رسانه غک هم خاموش کرد. در میرمن و در غک غلی کول معلوماتو او زدکرو تا در هغوی در لاسرسی محدود ول دی. او زما پا اند در خپلواک و رسانه و پا زنگری توگه در هغو رسانه و کمخ چه در میرمن و حقون و بنده تمرکز لری در افغانستان پر ټولنه ناوړه او پراخې پایلې لري.
پیامدهای منفی او گسترده ای بر جامعه افغانستان خواهد داشت.
یو بل افغان خبریال چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل که پر رسنیو د طالبانو بندیزونه دوام وکړي د خبریالانو د لا کډوال احتمال به زیات شي.
ما فکر میکنم وضعیت رسانه ها در افغانستان به ویژه پس از چند ماه اخیر به طور فزایند
زه فکر کوم په روسي میاشتو کې په افغانستان کې در رسنی وضعیت ورستربلی محدود شوه. د بیگم رادیو بندیدل د دې ډول محدودیتونو یو بیلګه ده. دا محدودیتونه کولای شي د افغانستان در رسنی ورتلم کې لپاره نه وړ پایلې ولري. د بیلګې په توګه معلوماتو ته د لاسرسي کمواله، د بیان پر ازادۍ او خبریالانو محدودیت ان کولای شم وایم د میرمنو د غږ محدودول په دې ډول د خبریالانو د پراخه کډوالۍ ډېرې دل او د رسنیو په کار لا زیات فشار
نگارانو فشارهای بیشتر بر کار رسانه‌ای.
د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د بیګم رادیو خبرونې د هغه څل عمل چې دوی له نشراتي پالیسۍ څخه سرغړونه او له جواز څخه ناسمه استفاده بولی وزنډولې. د راپورونو له مخې طالبان د دلوي په شپاړسمه په کابل کې د دې راډیو دفتر ته ننوتل او له کارکوونکو یې د پوښتنو تر څنګ د ښځینه خبریالانو کمپیوټرونه، هارډ ډسکونه او ټلیفونونه ترې واخیستل او دوه نارینه کارکوونکي یې هم له ځانه سره یوړل چې لا هم د طالبانو په بند کې دي. د طالبانو حکومت لخوا د بیګم راډیو بندولو ته چې د افغان ښځو او نجونو لپاره یې ښوونیز پروګرامونه خپرول، مخکې هم د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو یو شمېر نړیوالو بنسټونو غبرګون ښودلی و. د بیګم راډیو یو شمېر کارکوونکو چې نه یې غوښتل د دوی په خبره د طالبانو د فشار له امله یې غږ په راپور کې خپور شي، مخکې تر دې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو دا کړنه د بیان د ازادۍ نقص بللې وه او د طالبانو له زندانه یې د خپلو دوو همکارانو د خلاصون غوښتنه کړې وه. بیګم راډیو د ښځو لپاره بیګم سازمان پورې اړه لري چې په 2000 کال کې تاسیس شوی او په افغانستان او فرانسه کې فعالیت کوي. د نا دولتي بنسټ د 2004 کال په مارچ میاشت کې بیګم ټلویزیون پیل کړ کوم چې له فرانسې څخه خپرونې لري او په 2003 کال کې یو آنلاین تعلیمي پلیټ فارم هم پیل کړ.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د روغتیا نړیوال سازمان وی په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې ملي روغتون وضعیت خورا خراب دی. په افغانستان کې د یاد سازمان سیمه ایز دفتر دی راپور په خبرولو سره ویلي چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د سرطان پر وړاندې یوه خاموشه جګړه روانه ده. په ورته وخت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سرطان یو شمېر ناروغان د دې ناروغۍ د درملنې په برخه کې د امکاناتو له نشتوالي بیا شکایت لري. په دې اړه به جزئیات له سنا ککړ واورو.
امکانات در افغانستان اصلا که به مرضای سرطان اجنه و کمک نمیشه.
د بدخشان ولایت اوسیدون که عزیزه و وی لیت سلور کلونو راهی سی په سرطان اخته ده او په افغانستان که در درملن د امکاناتو د نشتوالی لعمله اړش و چه پاکستان ته ولاړ شي.
شخصا خدم
به کابل چندین بار مراجعه زغپل کابل تولاړم. هلته هم په ډیرو پیسو درملنه کیږي چې ما یې توان نه درلود. په دې وروستیو کې په ډیرو ستونزو او دا چې له دفتر څخه ډیره پوروړې شوم، د کیموترافي یا د وړانګې درملنې لپاره اړه شوم پاکستان ته لاړ شم او شپږ میاشتې هلته وم.
د کندهار ولایت اوسیدونکی خالق یار وایي د کورنۍ درې غړي په دې ناروغۍ اخته دي او د درملنې لپاره یې لازم امکانات نشته. دا اندېښنې او شکایتونه داسې مهال دي چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې ملي روغتون د خراب وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په افغانستان کې د یاد سازمان سیمه ایز دفتر د فبروري په 11 د یو راپور په خپرولو سره ویلي په لرې پرتو سیمو کې د ډیری خلکو ته د سرطان د تشخیص او درملنې لپاره مرکزي او ملي روغتونونو ته سفر یوه هیله ده، خو بیا هم د یاد سازمان په خبره دا سفر له ننګونو ډک دی. په راپور کې افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د استازي ایډوین سینیزا سلواډور په حواله راغلي په لیرې پرتو سیمو کې د یو نامري دښمن سرطان پر وړاندې خاموشه جګړه روانه ده. ښاغلي سلواډور په دې ټینګار سره چې روغتونونه د خپلو خدمتونو د لوړولو لپاره بیړنې مرستې ته اړتیا لري وویل، د سرطان ناروغان د تصور نه وړ شرایطو کې ژوند کوي او روغتونونه د دوی د اړتیاو په پوره کولو کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په راپور کې د کابل ملي روغتون د سرطان د درملنې یوې متخصصې فرشتي رحماني په حواله راغلي د ناروغانو د انتظار لست اوږد او د شته بسترونو شمیر محدود دی. دا په داسې حال کې ده چې د فبروري په 10 نیټه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت لخوا د سرطان ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي په هکله په یوه ناسته کې د یاد وزارت د روغتیا خدمتونو وړاندې کولو مرستیال عبدالولي حقاني وویل چې د عامې روغتیا وزارت د سرطاني ناروغانو د درملنې او پاملرنې په برخه کې به خدمتونه او هڅې لا پراخې کړي څو د ناروغان د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ نه شي. د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ د شمیرو له مخې د 2004 زیږدیز کال تر پایه پورې په دې هیواد کې د سرطان د ناروغانو شمیر شاوخوا 5 لکو ته رسېده، خو تازه د هرات په سیمه ایز روغتون کې د طالبانو چارواکو راپور ورکړی چې په دې ولایت کې د سرطان په پیښو کې 1.5 سلنه زیاتوالی راغلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې له زندان څخه د یو امریکایي ښوونکي مارک فوګل د خوش کېدو هرکلی وکړ. امریکا د روسیې لخوا د فوګل له خوش کېدو وروسته د یو بل امریکایي د خوش کېدو په تمه ده. نور جزئیات د حسین احمد زیناورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې له زندان څخه د یو امریکایي ښوونکي مارک فوکل د خوشی کېدو هرکلی وکړ. هغه لی ټرمپ د سې شمې په ورځ د سلواغې په 23مه په سپینې ماڼۍ کې له فوکل سره په لیدنه کې ویل چې د روسیې په زندان کې له 3.5 کال وروسته د هغه خوشی کېدل د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې د روسیې د خنیت نښه ده. سپینه ماڼۍ تمه لري چې یو بل امریکایي وګړی به د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د مارک فوکل د بیرته راستنېدو له هرکلي سوسته وروسته خوشی شي. ویل کېږي چې مارک فوکل یو ښوونکی د چې پروسیا کې له 3.5 کال زندان تیرولو وروسته خوشی شو. د فبروري په 18مه وخت په سپینه ماڼۍ کې د فوکل د بیرته راتګ هرکلی وروسته ټرمپ ویل چې یو ډیر ځانګړی کس چې رسنوي ته پیژندل شوی دی د فبروري په 12مه به خوشی شي. هغه د دې کس د ویت په اړه توضیحات ورنکړل او نه یې تایید کړل چې دا به هغه سوګي چې اوس په روسیا کې بند دی. ټرمپ زیاته کړه چې د فوکل خوشی کول د ډیری عادلانه معاملې پر بنسټ هغه هیڅ جزئیات ورنکړل او دا په اوکراین کې د روسیې د جګړې په برخه کې د خنیت نه خده. ټرمپ چې د فوکل ترڅنګ ولاړو ویل چې زه فکر کوم چې دا کېدای شي یو ډیر مهم عنصر وي د جګړې د پای ته رسولو یو لوی برخه وي. فوکل ویل زه اوس مهال د ځمکې پر مخ د تر ټولو بختور سړی په څیر احساس کوم. فوکل ویل زه غواړم تاسو پوه شئ چې زه په دې کې هیڅ اتل یم. ولسمشر ټرمپ یو اتل دی، دا سړی چې له ډیپلوماټیک خدمت څخه راغلی اتلان دي. زه له خپل هیواد سره مینه لرم او خوشاله یم چې بیرته دلته راغلی یم. فوکل زیاته کړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ماته په بخنه کې سخاوتمندانه او د یو دولت تمدار په توګه چلند وکړ. هغه د ټرمپ د ځنګړي استازي استیو ویتکاف څخه مننه وکړه چې د فبروري په 18مه روسیې ته سفر وکړ، له پوتین سره ولیدل او د فوکل سره د متحده ایالاتو په بیرته الوتنه کې ملګرتیا وکړه. د فبروري په 18مه نیټه سپینې ماڼۍ د فوکل د خوشی کېدو د روسیې خبرور وباله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې فوکل په ناسمه توګه نیول شوی و. فوکل په 2020 کال کې د یو ډول طبي چرسو په لرلو پولیس ونیو. هغه چې نوموړی وای د ملا د جرای عملیاتو وروسته ورته د ډاکټر له خوا نسخه ورکړل شوی و. هغه وروسته په روسیه کې په 14 کلونو باندې محکوم شو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والتس له خوا په خبرو شیل مې کې ویل چې ولسمشر ټرمپ سټیف ویتوکوف او د ولسمشر سلاکارانو د تبادله په اړه خبرې مذاکرات وکړل چې زموږ لپاره د روسیې له خوا د خبرور په څرګندولو تمام شول او دا یو خوده چې موږ په اوکران کې د وحشتناکې جګړې د پای ته رسولو لپاره په سملوري روان یو. سپینې ماڼۍ دغه خوشی کېدل د تبادلې به برخه بلله. خدای ونه ویل چې متحده ایالاتو په بدل کې څه ورکړي دي. فوکل چې د روسیې په پلازمینه کې د انګلو امریکن ښوونځي کې تدریس کوه، د امریکا او روسیې ترمنځ بندیانو په پخوانیو تبادلو کې له لست غورځول شوی و. هغه د هغو سو امریکایانو څخه یو و چې په روسیې کلونو کې په روسیه کې د جعلي تورونو په تور نیول شوی او سختې سزاګانې ورکړل شوې دي. واشنگټن د دوی څخه ډېر د کرملین لخوا یرغمل شوي بللي چې د هغو روسانو د خوشی کېدو لپاره د چانې وهلو د بدیل په توګه وکاروي چې په لویدیځ کې د سختو جرمونو له کبله په بند محکوم شوي دي.
له خبرونو ورآخوا
په هلمند کې د چرګانو فارم لرونکي وایي چې حکومت څخه باید دوی ډیره پاملرنه دوی ته وشي. هغه وایي چې سره له دې چې په دې ولایت کې د چرګانو فارمونه په زیات شمیر شتون لري، خو د غوښو بیا چرګانو لپاره په لکرکا ښار کې دوی ځانګړی ځای نه لري او د پاکستان نه دلته د چرګانو غوښه په زیاتره راځي. په دې اړه د سیمینار زموږ د همکار راپور ته غوښ شي.
د هلمند ولایت د چرګانو فارم لرونکي شکایت لري چې حکومت له پامه غورځولې دي. دوی اوس د حکومت څخه د جدي ملاتړ او پاملرنې غوښتنه کوي. په دغه ولایت کې که څه هم سره له دې چې د چرګانو فارمونه په زیات شمیر سره شتون لري، خو د ښه بازار، مناسب ځای او د ناروغیو د مخنیوي په برخه کې دوی له حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي. د فارم لرونکو په وینا که حکومت ورته په دې برخه کې مناسب ملاتړ وکړي، نو کولای سي د هلمند چرګانو صنعت لا نور هم پراخه کړي او د خلکو اړتیاوې پوره کړي. عبدالحی چې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه ښار کې د چرګانو فارم لري وایي
مشکلات مثال د دانې په خاصیت لرو چې مثال زموږ دانه کیفیت پیدا کړي او بل د بازار مثال د منډي په خاطر موږ په بازار کې د شی منډي یو شی ولرو چې دا موږ د خپل مال لته ورو بس.
جمیل د هلمند ولایت یو بل وسیدونکو دی چې په یو لری پرته سیمه کې د چرګانو فارم لري. هغه په پالنه بوخت دی او وای
زده فارم د می شاله درم پاسل دوه پاسل مې خښ دي په سیمه کې پیدا کړی او په دا درم پاسل کې مثال دا در باسم توان کړی دی مشو ملکان خالګي معنا دوغني کاروبار نو پراغلي ز زره وسل الله س دوغني کذر ماره ولي په دوه کې شته یو دم په دغه دی ودې شوه د سلوي شپوسوله په دې باندې دغه پات ګرځو چې بیا غ دواې د کندار تم ژوندونه ول دغه زراتله په کټنان کټنان راتله چې هر کټنې په 500 زره په نشته وغوډي مثال ته خپل غدي کټنان ولي د وسیه پرته دي چې پاره یې لاج نه وسو 2000 ونیم زره په شاخه هغه سخدي چې یو مخمل دار شو موږ مې دغه توغزول چې ما نه دیوانان خلل او بل کې واکل مې خپل خپل ولي دالته
د هلمند ولایت د کرن ریاست مسولین وایي چې دغه ولایت د چرګانو غوښه د تولید پراختیا ته دوام ورکوي. د کرنې پر ریاست کې د مالداری د برخې مسول شاه محمد خان وایي اوس مهال له 1200 څخه زیات د چرګانو فارمونه په دغه ولایت کې شتون لري. نوموړي وایي دوی په بیا بیا له فارم لرونکو سره مرستې کړي او هغوی ته یې د عامه پوهاوي په برخه کې روزنیز ورکشاپونه جوړ کړي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
د کرنې اوبو لګول او مالداری ریاست په چوکاټ کې د چرګانو فارمونه یوه رسمي اتحادیه جوړه ده چې ورسره 1200 فارمونه انتراغ هم زیات دي خو 1200 فارمونه اوس مو سره ثبت او رجستر دي او په روزمره ډول دا په سیزن پورې اړه لري. د اوس مهال 1500 کیلو یعنی 1500 ټنه د چرګانو غوښه بازار ته ارزه کوي.
د هلمند ولایت د چرګانو فارم لرونکو پر داسې مهال د حکومت څخه د ملاتړ غوښتنه کوي چې دغه ولایت د شاوخوا 80% خلکو اقتصاد په کرنه او مالداری پورې تړلی دی. له هغه وروسته چې په دغه ولایت کې طالبانو د کوکنارو پر کښت بندیز ولګوي او دغه راز په دې وروستیو کې دغلته وچکالي راغلې د دغه ولایت د خلکو اقتصاد ورسره نور هم ځپل سوی دی. د دغه ولایت د فارم لرونکو او نورو خلکو غوښتنې دا دي چې حکومت دې د دغه ولایت د خلکو لپاره د کرنې او مالداري او په نورو برخو کې ورسره مرستې وکړي.
ننګرهار کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې په تیر نږدې یو کال کې د بیلابیلو جرمونو په تور نږدې 2000 کسان نیولې دي. امنیت قمندان ویلي په نیول شوو کسانو کې د نشه یي توکو قاچاق وړونکي قاتلان غله رشوت خوره او خلکو ته اختر ورکوونکي هم شامل دي. نور حال په دې راپور کې
په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي په تیر یو کال کې د یاد ولایت په مرکز ولسوالیو کې د ګڼو جرمونو په تور په سلګونو کسان نیولې او عدلي ارګانونو ته سپارلې دي. په یاد ولایت کې د امنیت قومندانۍ مرستیال مولوی محمد طاهر مبارز نن سه شنبه د سلواغې په دربشته منیټه د اطلاعات او کلتور ریاست کې په یو خبري ناشته کې وویل
نن سه شپږ اویا تنه د بیلابیل جرمونو په تور نیول شوی. د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت مسؤلینو په تیر یو کال کې 521 بیلابیل فزې ثبت کړې دي. 204 نوی تنه مجرمین د یادو قضایاو په تور نیول، د غلا په تور 590 تنه، د قتل په تور 100 تنه، د قاچاق په تور 85 تنه، د بریکاری په تور 3 تنه، د رشوت په تور 2 تنه، د غصب په تور 14 تنه، د اختار په تور 11 تنه نیول شوی.
مبارز وای هم دا راځي د نامشروع اړیکو په تور 35 تنه، د وهلو ټکولو په تور 115 تنه، د انسان تختونی په تور یو لستنه، د والدینو د شکایت په تور 33 تنه او 204 څلبختنه د نورو کوچنیو جرمونو په تور نیول شوې دي. هغه وای د ټولو نیول شو تورن دوسی عدلي ارګانونو ته سپارلې دي. د ننګرهار اوسیدونکو وای د غلو او نورو کسانو په نیولو سره په خار او ولسوالیو کې امنیت ډیر ښه شوی دی، خو وای لا اوس هم یو شمیر کسان شته چې د طالب له جامع وسلی او اسنادو په استفادې د خلکو د آزار او وضعیت سبب کیږي. د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکي چې د نوم خودلو او غږ ثبتولو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل د امنیت قومندانۍ د فعالیتونو په برکت غلاوی او جرمونه کم شوي، خو د طالبانو په صفونو کې هم داسې کسان شته چې د خپل وسلې، لباس او نوم څخه ناوړه ګټه اخلي، څوک له خلکو پیسې اخلي او څوک هم په وړه خبره یا شخصي مسایلو خلک زوروي. دا وایي که د طالبانو مشران د دغه ډول خپل سرو مخه ونه نیسي، نو د ولس او حکومت ترمنځ به واټن زیات شي.
خبری مجله راپورون هم دلته پای ته رسیږي.